دا مشال اړ دا د محل په پیښور کې د مازیګر اصل ور بجی دي په خبرونه کې زه ګل ایاز او سره لمومند ته حق کړی وای فاروان غړي کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او د پاکستان په اړه رپورټونه شننی او تفصیلی د خبرو د روانې غړي دوی منمای کی ونې ځ خبرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث هم لرو په لومړي تازه خبرونه له اسره لمومند او
لومبه دم خبرونو سرټ کې چین پر پاکستان او ایران غکړې چې لزغمه کار واخلي په کوټه کې 14 نه درې ماشومان په ګډون ته کسان جوړل کړي او یونیسف په یو ځل بیا د افغان جون او خزو پر زده کوټینګار کړي یو ځخه خبرونو تفصیل چین پر پاکستان او ایران غکړې چې لزغمه کار واخلي او داسې اقدامات وډړه وکړي چې ترنګل تیار مستکول شي د چین بنو چارو وزارت ویان دی ماو نینګ نن د جنوري په 10 په بیجینګ کې د خبري غونډې پر مهال ویل نوموړی وایي موږ پاکستان او ایران دواړه نږدې ګاونډي او لوی اسلامي هیوادونه ګڼو موږ پر دواړو هیوادونو غکو چې لزغمه کار واخلي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې د ترنګرتیا زیاتېدو سبب کېدی شي او باید دواړه لوري په سیمه کې د امن او ثبات لپاره کار وکړي دا مراسل کې دا چې پاکستان نگران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړي حمله غندلې وایي دا سختې پایلې لرلې شي د پاکستان بهرنیو وزارت د جنوري په 14 په خبر پاڼه کې چې د ایران ناظم الامور ته په سخت احتجاج کړي په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ایران د پاکستانی فضائي حدودو سرغړونه کړې دوه ماشومان یې وژلي او درې جون یې جوبل کړي دي خو ایرانی رسنۍ ویلي چې په دې برید کې د یوې وسلوالې ډلې مرکزونه ویجاړ شوي د مشال ریډیو ایرانی څانګې فردا ریډیو لیکلي چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو سره نږدې ګڼل کېدونکي تسنیم خبري اجانس ویلي چې د جنوري پر 14 د ځواکونو د پاکستان د بلوچستان صوبې د پنجګور سیمې په کوهي سبس کې پر جیش العدل وسلوالې ډلې د مسایلو بریدونه وکړل د اجانس تر مخه په دې برید کې د وسلوالو دوه مرکزونه له منځه وړل شوي تر اوسه دغه ډلې او د ایران حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي جیش العدل یو ایراني سنی بلوڅ وسلواله ډله ده چې له ایران د بلوچستان سیستان سیمې آزادول غواړي په کوټه کې 14 د درې ماشومان په ګډون اته کسان جوړل کړي د کوټه ایس ایس پی اپریشن جواد طارق په خبر پاڼه کې ویلي چې 14 نن د جنوري په 10 د کوټه په زرغون سړک د پل لاندې د کچري په یو ډیران کې شوی ایس ایس پی وایي 14 کې جوړل شوی ماشومان هغه دي چې له ډیران څخه یې کچره راټولوله دغه راز په 14 کې د ټرافیک پولیس یو اهلکار هم جوړل شوی پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي او جوړل تنان یې هسپتال ته وړي دي تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې خو په خبر پښتونخوا سان کې د بدمنې پیښې زیاتې شوې بلخو پوز او حکومت وایي چې د وسلوالو په ضد عملیات کوي چارواکي وایي د خبر پښتونخوا د لکی مروت په غزنی خیل تاړه وسلوالو د راکټ او نورو وسلې سره حمله کړې د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید نن د جنوري په 10 مشال ډو ته پر لګلی واتس اپ پیغام کې لیکلي چې بیګاش په محل د وسلوالو لخوا تر حمله وروسته پولیسو سخت ځوابي کاروي وکړه او وسلوالې په شاوتم بول پولیس زیاتوي چې د دوړو خو تر منځ سخت ډزې وشوي خو دوی ته په کې څه زیان نه رسیدلې البته پولیسو وسلوالو ته د اوخت زیان په اړه هم څه نه ویلي بلخو کمې وسلوالې ډلې هم تر دې دمه پر دې اړه څه نه ویلي د برسال کې دا چې له 2022 کال له هیڅ په کی مروت کې په بریدونو کې لزګونه پولیسو او ولسی وګړو ته مر جوړ لوختي البته د لکی مروت پولیس وایي د ولس په مرسته یې د وسلوالو او جرم کونکو ډلو پر ضد اقدامات دوام ورکړ په سیمه کې امنیت تضمین دي د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په انتخابي نخو کې د بدلونونو لکبل د انتخاباتو ځندېدو اندېښنه رامسته شوی د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 14 خبر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو امیدوارانو ته تر انتخابي نخو ورکولو درې ورځې وروسته د بل پیپرو چاپولو عمل شروع شوی خو دې باوجود په مختلفو پورمونو د نخو بدلولو لړۍ روانه ده بیان درته وی چې کوم امیدواران خپل انتخابي نخې بدلې کړي نو د هغو لپاره به بیا نور بل پری چاپوی او دیو کې با وخت لګی چې لکبل انتخابات ځندې دي شي کمیشن په خپل بیان کې ویلي چې پر دې هم غور روان دي چې په کوم حلقو کې د انتخاباتو نخو بدلولو لړۍ و ندرې ده نو هلته بیا د انتخاباتو ملتوي کولو پرته بل لار نشته تبر سال کې دا چې د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن د پریکړې په حمایت کې سپریم کورټ له پاکستان د انصاف انتخاباتي نخا بیٹا خسته او کاندیدان یې د آزاد امیدوارانو په هیڅ په بلابلو نخو په انتخاباتو کې برخه اخلي دغه راز د دې پارټي او بعض نور آزاد امیدوارانو مشالې وتویلې چې دوی ته مناسب انتخابي نخې نه دی ورکړل شوی نو ځکه یې بدلوي او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف یو ځل بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د جون او ښځو پر زده کړو ټینګار کړی. د جنوري په 14مه د ادارې په ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډېرې افغان میرمنې غواړي پر خپلو لوڼو زده کړې وکړي. یونیسف د نورستان ولایت د یوې اوسیدونکي سیدی بی بی په اړه لیکلي چې له دې ادارې څخه د نغدي مرستو له ترلاسه کولو وروسته یې ویلي چې غواړي دا پیسې د خپلو جنو پر زده کړو ولګوي. د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته افغان جنو ته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنکړل شوه او د 2020 کال په دسمبر کې هم د پوهنتونونو دروازې د افغان جنو ښځو پر مخ وتړل شوې. د تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مله مشال ډی واردل چې سره لمومند ته وړاندې کساس پام در پټون په لور راګرځوم خو د یوی وړو کې د میرست
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
مشال لري تاسو غواګي د پاکستان نگران حکومت د هیواد په بلوچستان کې د ایران د حمله په اړه خبرګون اخودل او په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان بارونو چار وزارت د جنوري په 14مه په یو اعلامیه کې د غبري د خپل فضائي حدودو سرغړونه بللې ده او ویل دي سختي نتیجې لرلې شي. پاکستان وای په برید کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنکۍ ژوبل دي. په عین حال کې ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره د بلوچستان په کوه سب سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو بریدونه او بې پایلټ الوتکو په نخښه کړې دي. د ایران تسنیم خبري اجانس د سه شنبه په ماښام دغه بریدونو په اړه خبر ورکړ. نور تفصیل ملي حمیرزاده راکوي.
د پاکستان د محلي حکومت په بلوچستان کې د ایران حمله په کلکه غندلې ده. ایرانی دولتی رسنیو د جنوري په 14 مڼه وخت ادا کړی و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غرسیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډرون الوتکو هدف ګرځولي او لمینځي وړي دي. هم د جنوري په 14 د شپې نه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خبرولو د بریدونه پکله کاو غندل. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ایران له خوا د خپل فضائي حدودو سرغړونه پکله ک غندي چې په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنکې ټپيانې شوي. اسلام آباد خبرداري ورکړي چې د پاکستان د حاکمیت د سرغړونه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده او جدي پایلې لرلې شي. د بری درسته لاغې شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان بلوچستان پر راسک کې په ایرانی پولیسو د اوبرید مسولیت په غاړه واخست. په غبرید کې او ایرانی پولیس وژل شوی. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیځ هیوادونه جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. جیش العدل یو ایرانی سنی بلوچ وسلواله ډله ده چې له ایرانه د بلوچستان سیستان سیمې آزادول غواړي. دغه ډلې په دې کې لکلونو راهیسې خپلې وسوالي مبارزې ته دوام ورکړي او د ایران په مختلفو برخو کې خونړي بریدونه کړي دي. ایران د دې ډلې ګڼ مشران وژلې دي. د برید په داسې حال کې شوه چې د جنوري په 15مه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د جیلانی دفتر په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې په ملاقات کې د سیمې امنیت لپاره د اړیکو او هم آهنګ په زیاتولو ټینګار وشو. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د جنوري په 14مه د شوي ایرانی حمله په اړه ویلي چې له تهران سره د خبرو لپاره د تماسونو غنیلا رښتا نو په داسې حال کې خپل سری کړنې بد دوانو هوادونو ترمنځ باور ته ډیر زیان رسوي. 13 میاشتې ایران په سیستان بلوچستان کې په یو حمله کې یو لس ایرانی پولیس وژل شوی. ایرانی چارواکو د دغه حمله ذمہواری پر جیش العدل ډلې واچولا او له پاکستان نه غوښتل چې په خپل خاوره د دغه ډلې پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه تر مخه جلیل عباس جیلانی بل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د بریټ غندلو او د همکارۍ ډاډی ورکړو. د یادونه ده چې ایران د جنوري په 15مه په شام او عراق کې هم د میزایلو حمله کړې وي. ایرانی رسنیو ویلي چې په شام کې د اسرایلو استخباراتي دفتر په نخښه شوی او په شام کې د داعش مرکزونه وشتل شوی دي. عراقي چارواکو د استخباراتي مرکز شتون بې بنیاد ادعا بللې ده او د احتجاج په ډول خپل سفیر له تهران ورغوښتو.
ملي امیرزاده وایي تاسو رپورټ لاندې کوو او څنګه تاسو واوریدل چې ایران وای د پاکستان په خاورې کې د جیش العدل ډلې پر دوه مرکزونو د توغندیزو او بې پایلټه الوتکو بریدونه کړي. دا بریدونه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې شوي دي. ایران له دې حملې یو ورځ مخکې په عراق او شام کې هم د توغندیو حملې کړي وي. پاکستان دغه بریدونه غندلی او دای د هیواد فضائي حریم سرغړونه بللې ده. د دې حملو اثرات بسوي. د مشال رادیو مدیر داود خټه په بلوچستان کې د سیمه ایز چارو پوه سید علی شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دا حمله په کومو حالاتو کې شوې ده. نو موري په جواب کې وای
ما په فکر سره چې دا خو اولا نوې واقع نه ده. تیر وختونو کې هم داسې واقعات شوي دي. وقتن په وقتن ایرانین چې کوم بارډر ګارډز دي اگر پاکستان په مختلف علاقو کې فائر کړی دي هغه کې ماشکیل دی پنجګور دی او چکم ډسټریکټ کیچ دی د علاقو کې وقتن فوقتن ایرانین بارډر ګارډ سي دي اگر وختونه فائر کړي 2014 ورلس کې او 2018 کې هم داسي لسمی دي په بلوچستان په مختلف علاقو کې په دې علاقو کې خدا غا سکیل چې وو هغه ډیر کښنه یو ډیر زیات توانو نو دا نه چې کندري دا خو یقینا اول وار خو نه دي لیکن اول وار په دې باندې په دې اندازه ډیر زیات دي. ظاهر ده ایرانین ګورنمنت خپل دا کلیم کړی دی چې دوی دا ډرون سړي دا فایر کړی دي او دوی دا وایي چې دوی جیشل عدل چې دی هغه په نقشه کړی
او څه فکر کوي چې دا دومره سخت ریاکشن د ایران لخوا ولې راغی؟ دا خو مخکې لکه تاسو څنګه وایئ چې شوی دی خو په وړو کې سکیل باندې شوی خو دا دی په خپل باندې اعلان هم او ډیر سخت ریاکشن دی لکه ډرون راتلل بیا میزایل فایر کول.
دا یقینا ایران باندې چون کې انټرنل هم ډیر زیات پریشر دی ولې چې تاسو ولیدل چې په دې نږدې ورځو کې ایران کې ډېری غټي ترګري حملې چې دی هغه وسوي هغه په نتیجه کې ډیر زیات تاوانونه وصولو. نو ظاهر ده ایرانین چې کوم اتورټیز یا ګورنمنت دی هغه د خپل اولسم یو شی وښکاره کوي خو بل اړخ ته صورتحال ته داسې دی چې ما ذاتی طور دلته چې کوم کمشنر مکران ډیویژن دی سید عمرانی دا هغه سره خبره وکړه تر اوسه چې د مور سره کوم انفارمیشن دی هغه کې داسې دی چې دوه ماشومان پکې مړ دي درې پکې زخمیان دي.
علي شاه صاحب د جیش العدل باره کې یو پوښتنه لرم. خو د پاکستان لخوا چې کوم د خارجه دفتر لخوا بیان ایشو شوی دا بیان هم ډیر سخت دی چې باغی کې د ایران د کار ته غیر قانوني ویلي دي او بیا یې وته ویلي چې د دې به کانسیکوینسز یعنی دا به سخت نتایج هم ولري. نو تاسو څه فکر کوئ پاکستان کوم داسې عملی دا غیم کوم خطر دی چې داسې عملی وکړي؟
دا خو د وخت مخکې خبره ده. ظاهر ده کانسیکوینسز خو دا لفظ ما په خپل وای چې د پاکستان چې کوم فارن افیس دی هغه لیکلی دي. نو ظاهر ده دا یو ډایرکټ فخوام کېدل لیکن دا هغه سکیل چې وو ډېر لږ د دې وار چې دی هغه سکیل زیات دی. پروپاګاندا هم ډېر زیاته ده. بیا ایرانین ګورنمنت ته اون کی دا خبر نو په خو خدای سي و چې وکړواین به کېدلې لیکن اونرشپ په نو د ایرانین ګورنمنت خو نو یقینا پاکستان د لپاره هم دا ډېر چیلنجینګ دی او پاکستان ظاهر ده دلته دنه په پاکستان کې هم په ګورنمنت باندې نیوکه روانې دي. باید چې پاکستان د دې شي جواب ورکي.
علي شاه صاحب د جیش العدل ذکر تاسو مخکې وکړو کدي دي جیش العدل باره کې لګ معلومات راکې چې دا سکس مګروپ ته د دې د جندولا یا دلته نورې کومې ډلې چې په دغه سیمه کې دي چې دغه د ایران په ضد باندې لګیا دي د اغي سره تعلق ته او دلته بلوچستان لیبریشن آرمی دا کیسه ډلې مشته نو د دې سره تعلق شته کدار ته لګ وای.
دا چې کوم جیش العدل دی دا 2012 کې جوړ شوې دي. دا د ایرانی چې کوم سیستان بلوچستان دی د دې اکثره چې کوم ملټنس دی دا ایرانی نېشنل دی بلوچستان وايي او دا سنی ملټنس ګروپس دی او دا ګروپس دی بارها دا ګروپ دلته کاروایني کړي دي په سیستان بلوچستان کې مختلف اوقات کې چې کوم ایرانی بورډر کاټ دی دا کې نه پیری دی او دا چې 2019 کې یو پنځه داسې بارډر ګارډ ریسیو کډنپ کړ بیا پاکستان څاروي وکړه هغه چې کوم بارډر ګارډ دی هغه ریکور کړل هغه خلک ونیول واپس بیا ایرانین ګمنټ ورکړل او بیا داسې دي ظاهر ده په دې سیستان بلوچستان کې جندولہ چې دی دا خپل ډیر زیاتې اکټیویټیز په تیر وختونو کې کړې دي. نو دا دې شو عدالت داسې معلومیږي لکه دا جندولہ تر ګروپ بیا تیر وختونو کې تاسو معلومه ده په دغه اتن نکی کسا سپیاد وی هغه وخت جندولہ چې ډیره غټه کاروایی په دغه شین یو علاقہ د پاکستان بلوچستان کې په ایران کې تقریبا 22 ایرانین چې کوم بارډر ګارډز وو هغه دوی کډنپ کړل به راوړل کیچل بیا د هغه په خلاف پاکستان یو ډیر غټه کاروایی وکړه هغه ټول کسان چې وو هغه بازیاب کړل او بیا چې وو بیا ایرانین اتورټیز ته هند ورکړل او بیا لکه څنګه چې ایران دا تور لګی چې دا ملیټنټس پاکستان کې اپریټ کوي په ایران کې کاروایی نه کوي نو دا غرنګ د پاکستان د سيتي کندز لا انفورسمنت ایجنسی دی ګورنمنت او دی هغه دا خبره کوي چې بلو ملیټریکم ګروپ سی هغه سیستان بلوچستان کې اپریټ کوي او بیا پاکستان کې کاروایی نه کوي
د سمیز چارو په اساس د لشا سره مو د مشال ډیو مدیر داوود خټک مرکا اوریدل
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
مشروطه تاسو غوږی په پاکستان کې انتخاباتو د شاوخوا درې ونې پاتې دي خو لوی سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین هغه شان نه دي چې څنګه به تیر انتخاباتو کې ول د تحریک انصاف مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې په اډیالا جیل کې بندي دي د جنوري په 15 خبرونو سره د خبرو پر وخت تور پوری کړ چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی او اسټابلیشمنت په ټاکنو کې مرسته کوي بلخوا د مسلم لیگ نون یوې مشر او د نواز شریف لور مریم نواز په وکړه کې یو انتخاباتي جلسې ته په وینا کې په عمران خان تور ولګاو چې د اسټابلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی وو نور تفصیل راشد خټک راکوي
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکل شوې ده خو د الیکشن کمیشن لخوا تحریک انصاف ته انتخابي نخې نه بیټ نور کول نه پس ډیر تزینګران وایي چې مقابله د خو ګوندونو ترمنځ د پاکستان جمهوریت غورځنګ په یونیم کل حکومت کې سره شریک وو فلحال د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت په ټاکنو کې برخه اخلي او الیکشن کمیشن ټولو ته بیلې بیلې نخې ورکړې دي کسا هم ګوند الیکشن کمیشن او سپریم کورټ درې کسیزه بینک ته فیصلې خلاف اپیل کولو فیصله کړې ده په 15 جنوري په اډیالا زندان کې د خپلې مقدمې د اورېدنې په مهال د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور ولګولو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی دی د ویل چې اسټابلیشمنت او دلیا په ټاکنو کې د خغه مرسته کوي اسلام آباد کې د نمل پهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د د تورونو په حق له ویل چې ټول لوی سیاسي ګوندونو په خپل وخت د اسټابلیشمنت په مرسته انتخابات ګټلي دي او دا سلومړی ځل نه ده چې داسې کیږي
دیکھیے اس شخص نے پاکستان کے کئی اسٹیبلشمنٹ دے کا دیا تھا دے ٹور عمر گنانگاران دی او پزائی دی خود دی سرا ہمیشہ او دریم ایلیمنٹ دے آگا دریم ایلیمنٹ دا پاکستان سیاسی ورکران دی سیاسی لیڈران دی سیاسی پارٹائی دی دی ہمیشہ پا ہر غلط کار کے اسٹیبلشمنٹ او عدلیہ سپورٹ کرے دا لیکن دا اگر چوس الیکشن روان دے او پی ٹی آئی واقعی دے انہیں پری دی ان دا پی ٹی آئی جی مختلف ملک کے مختلف حلقوں کے کسان چولاڑ دی مختلف سمبلے ورکر دی ان دا چت پیو مو زبه معاشره کیږي
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایڈیټر افتخار مشوانی د عمران خان تورونه سم بولی خو وايي چې د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت کې هم ووټونه ګټلی شي د مشال رادیو ته د پښتنې په جواب کې وویل
عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا نواز شریف حکم دے دا ٹول پو یو پیج منی دے دا ڈیسائیڈ دا لندن پلان بالکل دا حصہ دا منتخکاری دا سے لیکن منگو ظاہر دا یو تجزیہ کار پہ حیثیت یا یو صافی پہ حیثیت منی منگتا دا شے چکم دے کنا منگو خو گورو گراؤنڈ ریالٹیز اور اغین چکم دے منگو یو شے چکم دے کنا آغا منگا اخذ کو نو دیکھے وہ شک نشتا چی لکا دا یو دا لندن پلان حصہ دا لیکن ما تا خپل لگی دا چی خلق پر روزی اور پی ٹی آئی اگا چکم کانڈیڈیٹ دی جگہ اگیا نخ خو پیڈ نہ دا لیکن یہ داد چغیہ با الیکشن کے بغیہ اٹھے غٹ سرپرائز ورگی
بلخ په 15 جنوري په اوکاړه کې یو انتخابي جلسه ته د وینا په محل د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون یو مشر مریم نواز په عمران خان تور ولګولو چې د دې ته اسټابلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی او اوس خلکو ته هر څه ښکاره شول مریم نواز د اوکاړې نه د خپل ګوند انتخابي کمپاین پیل کړو د پیپل پارټي مشر بلول بټو زرداری هم د ملک په بیلابیلو سیمو کې انتخابي جلسو ته وینا وکوي خو تحریک انصاف ته ګوند په توګه تر اوسه انتخابي کمپاین سم نه دی پیل کړی پدیاړه په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رادیو ته وویل
پیټیای خو د عدالتونو نه او د سماعتونو نه چې وته وخت ملو شي ناغي به کمپاین وکړي. د دې سره سره د هغې اهم امیدواران چې دي ناغه انډرګراوند دي، خو دا خو یو فیصله راغله او که چېرې په دې فیصله باندې اکتفا وشي او په آزاد حیثیت کې هم د پیټیای دغه نمایندگان چې د هغې ټکټ هولډرز وو او هغه په میدان کې یي، نو اوس هم دا الیکشن به د نورو جماعتونو دپاره دومره اسان نه وي او داغی مقبولیت اوس هم شته دی، موجود دی، ووټ به اخلي.
مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی او جمعیت علماء اسلام په تیر یو نیم کال حکومت کې د یو بل سره شریک وو، خو اوس یې د یو بل خلاف کمپین پیل کړی دی. بلاول بټو زرداری په زیاتره جلسو کې د عمران خان په ځای په نواز شریف نیوکې کوي. د دغه ګوند د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ته هم د هغه په کورونی سیټ په ډیر اسماعیل خان کې د مقابلې لپاره مضبوط امیدوار ودرولی دی. بلخوا د جمعیت علماء اسلام یو غړي مفتی کفایت الله د نواز شریف په مقابله کې په منصرہ کې کاغذونه جمع کړي دي. په انتخاباتو کې د اسټیبلشمنت او سیاسي ګوندونو د کردار په اړه په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان مشال رډیو ته وویل،
پاکستان کې انتخابی عمل همیشه د تنازع سره مخامخ شوی دی. سیاسي ګوندونه هر انتخابی عمل کې د جانبداري داندلې او اسټیبلشمنت د لاس باندې الزامونه لګولې دي او نن هم دغه لوبه روانه ده. په 2018 کې انتخابی عمل کې مخالف سیاسي ګوندونو د اسټیبلشمنت د لاس باندې الزامونه عاد کړي وو او نن بدمرغه عمران خان دغه تورونه لګوي. موجوده انتخابی عمل کې پی ټی آئی د انتخابی نشان نه محروم ساتل د سابقه پالیسو تسلسل دی. اسٹیبلشمنٹ مخکنی اقدامات غلط ہو نو اس دا پی ٹی آئی سارا چیک سروان دی دا ہم دا قانون مطابق نہیں دی.
دا تحریک انصاف دا ڈیرو مشرانو کاغذونو ریٹرننگ افسرانو رد کری دی او دوی دا خیئے خلاف پا الیکشن ٹریبیونل کی اپیلو نہ کری دی. پا دوی کی عمران خان، پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، سنم جاوید او حبہ فواد شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پېښور پریس کلب کې د جنوري په 14 پښتون وکیل او سیاستوال عبداللطیف افریدی لومړی تلین ولمانځل شو. د نوموړي د تلین په مناسبت په غونډه کې د پښتون ملت پالنې جمهوریت او بشری خون په برخه کې د افریدی مبارزې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې. لطیف لالا تیر کال د جنوري په 14 په پېښور هایکورټ کې دننه د هغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس د ډزو په پېښه کې وژل شوی وو. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د جنوري په 14 نیټه د تلین د لمنځلو د غونډه د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه چې پکې د هغه نږدې ملګرو، وکیلانو، سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړو. د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې غړي برکت افریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف لالا د ارمان وو چې پښتانه په کم نه کم مشترکه نقطو باندې رايوځي شي.
نو نسوات یو کال نه زموږ تعلق ورسره هغه یوازنې ارمان چې هغه کم وو غداو چې د پښتنو سره کم زیاتی روان دي په دې وطن کې. د دې چې کم د یوازینې لار دادا چې دا د پښتنو ټول مشران د سیاسي مشران د سره راغون شي په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې دی چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کېني او موږ ولس ته هغه خبره وکړو چې موږ ټول سره روان شو.
له بلوچستان دی غونډې ته راغلي د ارواحات عبداللطیف افریدی ملګری ملک عنایت الله کاسی مشال ریډیو ته وویل چې لطیف لالا د پښتنو په سیمه پر روانو حالاتو ډیر جوړ نظر لرلو او پر روانو جنگونو او ستونزو ډیر دردیدلې وو.
دا د لطیف لالا ډیر لوی بوران دی، ډیر لوی دی چې د خلاص دغه په ډیر وخت رمز دکنه کو هغه د دې خلکو د دې د غربت د دې د دشمن دوست د تعلیم ارشی باندې دا زوریدی روز د په بیٹه کې ور سر ناسو دا مسلې چې موږ وچړلې درته ویلې چې یو څور زمخ کې زما په دا گیټ کې و کیلو د ماکا وسوله خداغه چې ما موټر ودر وې په بیٹه کې نه ولتم ا د ماکا ته وسوه خدور کښ کې په دې د ماکا کې زما د وجود یو وښنه پیدا سوې زما هیڅ خبر نه وای یعنی دونی زوریدی تر دا حد زیر سوې لطیف لاله
لیکوال صادق جړک وای هغه چې کله په پیښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کړې او څېړنې کولې نو هغه مهال هغه پخپل د دې خبرې شاهد و چې لطیف لالا به د زده کوونکو او لیکوالانو سره مالی مرستې هم کولې.
لطیف لالا په دې حواله باندې د پښتونولۍ دغه اړخ چې و دا په دې پیښور په ناوه کې د پښتو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته د دوی کتابونه چاپول د دې سیال په دې ټول لر وبر وطن کې نه لیدل کیږي. دا یو دویم چې دلته پېښور پوهنتون کې ما پی ایچ ډی کوله دلته ډیر ملګري داسې وو چې د هغوی سره به د سمیسټر پیسونه نه وو نو بیا به موږ کله کله لطیف لالا له وروستو لطیف لالا به ما ته ویل چې ته راځه مه خپل وخت مه ضایع کوه فقط په پښتو کې یو چټ ورکوه چې هغه خط ما له راځي زه دا کار کوم. زه د دې ګواه یم زما د خپل سترګې د دې ګواه دي چې لطیف لالا په سوونو خلک چې زه دلته وم د د د سیمسترونو پیس د پی ایچ ډی د ایم فیل د بی ایس د وکیلانو ځوانانو بیا به د پیژنده یا به نه پیژنده بیا که به د جلال آبادو که به د کابلو که به د کندارو که به د کوټې وو که به پریدی وو که به یوسفزی وو که هر څوک وو د دوی مالی مرسته لطیف لالا کوله چې دغه مثال زما په د 50 کلن ژوند کې ما چېرته نه دی لیدلی.
عبداللطیف اپریدی په 2000 کې د سپریم کورټ بار ایسوسیشن مشر هم منتخب شوی وو او د څه د پاسه 15 لسیزو راهسې یې د یو ملتپال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه او د قومي اسمبلۍ غړی هم منتخب شوی وو. په 2019 کې عوامي نېشنل ګوند د ځینو اختلافاتو په بنیاد د هغه رکنیت ختم کړی وو او وروسته بیا هغه د ملي جمهوري غورځنګ مرسته او ملاتړ کولو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو شمیر نیول شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره د مقدمو وکالت یې هم کړی وو. د لطیف لالا زوی دانش اپریدی وایي د هغه پلار د پوځي امیر جنرال ایوب خان نواخله تر جنرال مشرف د پوځي واکمنیو په دورونو کې وار په وار زنداني شوی هم وو.
اوی د جنرال ایوب خان د کمچی د پاکستان اول ډیکټیټر او دغه مارشل لا کی اول جیل تیر کړو بالکل ماتي ویلو چې مونږه د سټوډنټ دغه کی مونږه دغه وشته او جلوس وشته او پاره کی مونږه چې سټوډنټان غون شو پولیس را باندې چاپو ولو ویم د بولو او ګاډو کې واشلو او بیا دغه نه پس د جوړه کی او طویل مارشل لا او چې پاره کی لطیف لالا کوم بیس درنیم کاله ماته په خپل ویلو په مختلفو وختونو کې کله درې میاشتې کله شپږ میاشتې کله یو کال کله یو نیم کال ماته ویلیو یې په خبر جیل کې پاتې شوی ما سنټر جیل کې په ډیرو کې پاتې شوی ما په هریپور کې پاتې شوی ما چې کله د مشرف خلاف د وکیلانو تحریک شروع شو په اغه کې هم اغه یو وخت پر ایمرجنسی لګول او چې په ایمرجنسی کې لطیف لالا عمر داسې وو چې هغه په ورځو کې خوک شوی او بکتر بند والی د وکیلانو په تحریک کې اغه باوجود اغه هاوس ارست شو نو اغه یو ډیر لوی جدوجہد کړو او د هر جرنیل د هر ډیکټیټر خلاف چې کوم خبره کړو.
یاد دی وی چې عبداللطیف اپریدی تیر کال د جنوري په 14مه نیټه په پیښور های کورټ کې د ننه داغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس په هغه باندې د ډزو په یو پیخه کې وجلې شوې وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو د سهار له 9 د ماخام تر 10 بجو د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته 2,110 1,380 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو د مازیګر له 6 تر 10 بجو د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
مشال لري تاسو وګورئ د روانې غړې نمای برخه تر اورسي تاسو دوه خبرونه مهمه برخه وایم. چین پر پاکستان او ایران غږ کړی چې لزغمه کار واخلي او داسې اقدامات ډډه وکړي چې ترنګلتیا رامنځته کول شي. دا خبره د چین د بارنو چار وزارت ویان دی ماونینګ نن د جنوري پر 18 په بیجینګ کې د خبري غونډې پر مهال کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړی حمله غندلې او وایي دا سختې پایلې لرلې شي. او په کوټه کې چاودنې د درې ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي. دا خبره د کوټه ایس ایس پی اپریشن جواد طارق نن په یو خبر پاڼه کې کړي. د نوموړي په خبره دا پیښه د کوټه په زرون سړک رامسته شوې ده. د دې پیښې مواري تر اوسه پورې چاند منلې. اوس لږمنې سره سم درته اونې ځ خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو. د بحث کوربه داود خټک دی.
د مشال تر رڼا لاندې
ستړي مشه داود خټک يم او د نن ورځې د مشال ترانا لاندې 19 بحث کې د پاکستان په سیاست د فبرवरी په اتمه اعلان شوی انتخاباتو او په دغه تناظر کې حلتا په امنیتی وضع خبرې کوو. په ننني بحث کې را سره ل اسلام آباد د اردو ژبې انډیپندنت ورځپاڼې مدیر هارون رشید صاحب او ل پېښور د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې خبريال مشتاق یوسف زی صاحب میلمانه دي. دواړو میلمنو ته د مشال رادیو د نن ورځې په بحث کې ښه راغلاست. اول ورځو په پېښور کې د مشال خبريال وسیم سجاد ته او ګورو چې هلته د انتخاباتو څه هلې ځلې روانې دي.
د الیکشن کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیسون لخوا په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره د روان کال د فروری 8 نیټه ورکړل شوې ده. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په پاکستان کې 115 سیاسي ګوندونه پر راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د الیکشن کمیشن د شمیرو مطابق په د خیبر پختونخوا نه د صوبایي اسمبلی لپاره د 3094 کاندیدانو کاغذونه او د قومي اسمبلی لپاره د 1100 کاندیدانو کاغذونه منظور شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو خپلو کاندیدانو ته ټکټونه هم ورکړي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د تیر په څیر سیاسي هلې ځلې په نظر نه راځي. زه دا وخت په پېښور کې ولاړ یم. په پېښور کې 15 د قومي اسمبلی او 14 د صوبایي اسمبلی سیټونه دي، خو ولیدلته واړه میټینګونه او سیاسي غونډې کېږي، خو د کم سیاسي ګوند لخوا لویه جلسه یا جلوس په نظر نه دی راغلی.
هارون صاحب، د الیکشن هلې ځلې ډېرې زیاتې سړې دي، تاسو څه فکر کوئ؟ او لکه څنګه چې دا یو شمېر ګوندونه وایي هم، آیا انتخابات به چې کم ټاکل شوی وخت دی د 8 فروری په هغه وخت به وشي، بلکې په داسې حال کې چې عمران خان په جیل کې دی او ګوند یې د بیټ د انتخابي نخې په اړه خپه دی، بلکې احتجاجونه هم کوي، تاسو څه وایئ؟ دا انتخابات به وشي؟
جی داود صاحب، دا تاسو پہلا سوال چې دی دا د حکومت طرف نه، د نگران حکومت نه طرف نه بار بار د دې تردیدونو او د الیکشن کمیشن طرف نه هم پرون یو غټ بیان مخې ته رالو چې سو پورې هغوی تیاریاں کړي دي، هغه نه پس دا ټاکنې چې دي تاخیر دی کې نشي کېدی، خو خلکو اندېښنې خپل ځای برقرار دي. او دا وجه دا ده چې پاکستان کې همیشه سیاست کے سکے دن کے دے دے بارہ کے س پیشگوئی نشی کے دے نو لا ہم یوشل پنزی شرز پاتی دی اتم فروری تا نو خلقو دا اندخنی خوشتے چے کی دیشی حالات دا سے اڑختا یو راتاو شی چے ٹاکنے پاتی شی خو ما تا نخ کاری زیاد امکانو سندگا دا اویا تیا فیصدہ چې کله داسې غټ اندېښنه یا داسې غټ حادثه ونه شي نو ټاکنې چې دي په خپل وخت باندې ښکاري لګیا دي.
صحیح هارون صاحب، مننه. او مشتاق صاحب، هارون صاحب حادثو ته اشاره وکړه، نو موږ به د پروګرام په اخیری برخه کې په امنیتي حالاتو هم یو نظر اچو، خو تاسو څه فکر کوئ چې کوم وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف چې یو تر ټولو غټ ګوند او عمران خان یو پخوانی وزیر اعظم مو دا وخت په جیل کې دی، ګوند ته انتخابي نخه نه دا ورکړل شي، په هغه باندې هم ټکونه کیږي، تاسو څه فکر کوئ چې په دې حالاتو کې دا انتخابات اهم شي؟ لکه څنګه چې هارون صاحب وویل چې انتخابات امکان لري چې وشي، نو آیا دا به تر څومره حد پورې د منلو وړ وي؟ کله دینه مخکې موږ ګورو په 2013 کې هم انتخابات شوي او په هغه باندې هم ډیر ګوندونه خفه او بیا ورستو حالات خراب شو، تاسو څه فکر کوئ؟
ډیره مهرباني خټک صاحب،
نو دا چې دا سره وان دي نو په دې باندې خو عام خلک هم پوهې دي چې یاره ممکن نه ده چې ګنې پاکستان کې خوشرې هم فیر الیکشن نه شوي پری الیکشن نه شوي خو دا ځل چې سره وان دي نو دا هغې نه خو داسې اندازه نه لګي چې ګنې پاکستان کې به دا ځل صفا انتخابات شي او چې کم پارټۍ ته خلک ووټ ورکړي نو په اقتدار کې بغیر راځي. اول داسې وګورئ چې صرف یو ګوند خلاف تحریک انصاف خلاف یو مهم روان دی ډېر مودې نه، د هغې چې کوم مختلف نمائندگان دي هغې ته ډېر مشکلات دي، مختلف حربې استعمال شوې، اوس د هغې د پارټۍ چې کوم مشهور نښه وه بیټ هغې واغستو. نو اصل کې که تاسو وګورئ نو دا مخکې دا واقعیت شوي دي، نو په 2018 کې مسلم لیگ نون په نښه کېده، دلته کې کمیونیسټ پارټي په نښه کېدله او تحریک انصاف ته مختلف لارې کولاو شوې وې، او داسې و چې لکه شاید یو نماینده به هغه به د یونین کونسل سیټ نشي ګټلی، نو هغه بیا ایم این اے شو، ایم پی اے شو، دوه ځله شو، دا کار یې نو کړی، خلکو پېژندل یې نه، خو هغه ایم این اے ګان شو، دا غلطۍ مخکې هم شوي دي او په هغه وخت کې هم دغه کیسې روانې وې. اوس چونکې هغې خلاف کمپین روان دی او ډېر په ښکاره باندې روان دی، نو زما نه دی خیال چې خلک په دې باندې شکو کې ګڼي یاره څوک چاله ووټ ورکړي نو په اقتدار کې راځي.
صحیح صحیح. هارون صاحب، په 2013 کې چې دا انتخابات ترسره شو نو په هغه باندې چې د تقریبا د ټولو لویو سیاسي ګوندونو لخوا په هغه باندې هغې ته ګوتې ونیول شوې، د هغې په شفافیت باندې شکونه او سوالونه راپورته شو، او د هغې وروستو که څه هم د عمران خان ګوند په اقتدار کې راغی خو په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي چې کوم ته انسټیبلټي ویل شي هغه جاري پاتې شوه. تاسو څه فکر کوئ لکه څنګه چې تاسو وویل چې انتخابات به وشي، خو په دې حالاتو کې دا انتخابات پوره هم شي، نو آیا دا سیاسي بے ثباتی چې دا به هم داسې وي کړه د سره بس خواله راشي؟
داود صاحب، پاکستان په یو بدقسمتی دا ده چې سیاسي توګه باندې چرته استحکام په دې اویا پنځه اویا کالو کې چرته موږ نه دی لیدلې. همیشه دا سه ګڼه ګڼه روانه وي او ګرمي وي او تورونه وي او یو بل باندې حملې وي او سیاسي هلچل چې دی هغه دغه سه روانه ده. نو ما ته نه ښکاري چې د اتم فروری نه پس حالات بس داسې ډېر پرسکون به شي او سیاست به ډېر داسې یو ډګر باندې یو ټریک باندې به روان شي. وجه دا ده چې الیکشن نه مخکې چې کم تاسو دا خبرې وکړې، مشتاق صاحب هم خبرې وکړې، چې کم خلکو اندېښنې دي او کم لیول پلینګ فیلډ د باره کې چې کم الزامات او تورونه لګیا دي.
فکر کوم د هارون صاحب د سکایپ د موږ سره د سکایپ په لاین باندې د اغي لیک پرې شو، نو موږ خپل بحث ته دوام ورکو. د مشال خبريالان ل خپل سیمو د انتخاباتو د روان کمپاین په اړه خبرونه ورکوي. دا وخت مونږ ورزو سوات ته او هلته د مشال خبريال نیاز احمد خان موجود دی، او نیاز مونږ ته دا حال راکوي چې په سوات کې د انتخاباتو څه حالې سره روان دي.
پسوات او ملکن ډیویژن کې د انتخاباتو لپاره تیاری شروع شوې دي. په نسبت د دې چې تیر دوه یا درې میاشتو وړاندې دلته کې هغه هلې ځلې نه وې، کله چې الیکشن کمیشن ټولو سیاسي پارټیانو ته او آزاد امیدوارو ته د هغې نمونه او بیا نښې ورکړې، نو دلته کې د هغه تیاریانې نورې هم تیزې شوې دي. بازارونو کې جنډې لګولې شوې دي، کم امیدواران چې دغه انتخاباتو د قومي سملې دي او صوبایي سملې دي ولاړ دي، هغې چې د کارنر میټینګو د خلکو سره چې د رابطې هغه شروع کړې دي. په خپلو دیرو کې چې دغه باندې هلې ځلې روانې دي، دې تر څنګ سوات موسم یخ دی خو سیاست یې ګرم شوی دی، او دغه امیدواران چې دی دغه کور په کورزی دوی د خلکو نه وټونه غواړي. په دغه نسبت باندې چې را په اتمه پروری چې کم ټاکنې دي، کم انتخابات دي، هغې کې دوی زیاتو نه زیاته برخه والي او دوی ته وټونه ورکړي چې دغه انتخابات د وجې نه به په خیبر پختونخوا کې او په پاکستان کې په دې کې به حکومتونه راځي. نو د سوات حالات دی وخت کې پرامن دي او دلته کې سیاسي هلې ځلې چې دی هغه روانې دي.
د مشال خبریال نیاز احمد خان د سوات نه د منتدا حل راکو چې په سوات کې انتخاباتي حل زلي څنګه روان دي، لکه څنګه چې په اول سر کې زمون خبریال وسیم سجاد تاسو ته حال درکړو چې په پیښور کې کسه هم پوسټر لګیدلې دي، یو کوشش روان دی خو هغه سي نه کیږي لکه څنګه چې دلته لوی جلسې کې دي، هم ورته حال په سوات کې هم دي. او لدی وړاندې مونږ د هارون رشید صاحب سره او مشتاق عزیز صاحب سره په دې باندې خبره کوله چې آیا د انتخابات به تر سره شي او که تر سره بنشي. مشتاق صاحب، په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې شوی چې انتخابات دي وزنډول شي، اوس یو بل قرارداد هم الته وړاندې شوی، بیا دغې نه وروسته یو بل قرارداد هم راغی د جماعت اسلامي د مشتاق احمد خان لخوا چې انتخابات دي په خپل وخت باندې وشي. خو آیا تاسو ګڼئ چې یو شمیر لوی سیاسي ګوندونه هم په دې حق کې نه دي چې دا انتخابات په خپل وخت باندې وشي؟
ما په خپل باندې دا اوس مختلف وجوهات دي. یو خدا دا چې دا چې کوم پلی استکیږي چیرګنې د سکیورټی الارټ خراب دي او په دې کې انتخابات ممکن دي، ما په خپل باندې ډېر کمزوري ارګومنت دي. او تاسو ګورئ نو په 2013 او 2018 کې ډېر بدحالو، ډېر زیات مشکل وو سیاسي ګوندونو ته، په خاص توګه باندې او منیسټر ګوند ته. او اوس زمانه د خیال چې کنه الارټ اخن خراب دي. یو خدا چې
یعنی تاسو چې وایئ چې دا حالات خراب وو، کوم چې تاسو اشاره کوي حالات خراب وو، مطلب دا دی چې امنیتی حالات په هغه وخت کې خراب وو؟
بالکل همداسې ده. او اوس چونکې یو خدا ده چې نهه کاله دلته په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت پاتې شو، یو نوی لیډرشپ هغې مخې ته راوسته او دا نور سیاسي ګوندونه بالکل د سین نه اوټو، نو یو ډېر غټ مشکل دی هغې ته. نو زما په خیال باندې په دې وخت کې دا چې کوم سیاسي ګوندونه او د هغې ملګري په سینټ کې دا قرارداد پیش کړي چې انتخابات دې ونه شم، دا هغې زیات سوچ په خیبر پختونخوا باندې دی. او دغه سیاسي ګوندونو ته د شتګردن غټ خطر نشته، هغه ته د هغه د چکم مخالف سیاسي ګوندونو دي دغه نو د غټ خطر ده. تاسو ګورئ چې تاسو وی چې راسو روزینه، نو یو خو د خلکو په دې کې انټرست ختم شوی دی، منګي به اندازې ده، بیروزګاری زیاته ده، خلک ډېر تنگ دي. بل دا سیاسي ګوندونو هغه ساق دومره خراب شوی دی چې هغه هم هغه ریسک نالي چې غټ جلسه وکړي، نه سو غټ جلسه کولی شي. یو خدا وجه دا چې هغه د پند نظامات ډیر زیات ګران وي، سکیورټی هم یو وجه دا. خو دا سیاسي ګوندونه بیا ایکسپوز کیږي، دوی سره خلک راوځي نه، نو ځکه سیاسي ګوندونه کوشش کوي چې واړه واړه میټینګونه وکړي، کارنر میټینګونه وکړي، نو نشته لیډر چې دی نو هغه مزي او په دغه کې خطاب کوي، په یو خاص ځای کې خطاب کوي، ځکه چې خلک راوځي نه. نو زما په خیال باندې دا یو دانسته کوشش دی، دا دوی ته پته ده چې مشکل دی، خلک خپه دي، خلکو په دې نظام باندې باور ختم شوی دی. او دا چې څومره پیسې لګي دا اوس
د مشتاق یوسفزی صاحب د سکایپ لیکه پریشوا، خو مونږ ورزو دا وخت هارون رشید صاحب ته. هارون صاحب، مشتاق یوسفزی صاحب خبره کوله چې یو شمیر سیاسي ګوندونه، خو که د سیاسي ګوندونه خبره کوو نو بالکل په سرګند باندې د مولانا فضل الرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام سیاسي ګوند اغي په سر کې ولاړ دي، څوک چې غواړي چې انتخابات دي ونشي. د مولانا فضل الرحمن صاحب ګوند که څه هم یو مذهبي ګوند دی، خو هغه په جمهوریت او پارلیمان باندې یقین لري. او د دې ترڅنګ ام کیو ایم هم په یو وخت باندې د دې مخالفت کړی چې انتخابات. مولانا صاحب ولې د انتخاباتو مخالفت کوي؟ دی ولې غواړي چې انتخابات دې ونشي؟ اوس
ګوره، مولانا صاحب خو د سکیورټی وجوهاتو بنا باندې وایي چې حالات داسې نه دي، په خاص کر خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې چې چرته ټي ټي پی اوس هم بریدونه کوي لګیا دي، او جنوبي خیبر پختونخوا کې هم ډېر زیاتې شوې دي. او پروس کال چې کله نه افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راغلی دی، نو هغه نفس زیات مضبوط شوې دي. نو د دې د وجې هغوی یار همدغه ده، او هغوی ته دمکیانې هم شوي دي، او یو دوه پې حملې هم شوي دي چې پکې پټ شوي دي. نو هغوی اندېښنه خو د سیکیورټی وجوهاتو بظاهر ښکاري، خو هغې نه علاوه چې آخري ځل کله دوی دا خبره کړې نو هغه وخت کې پی ټی آی لا په دې الیکشن منډه کې موجود وه، هغې امکان و چې ایز اے پولیټیکل پارټی یا ګوند به د انتخاباتو کې برخه به واخلي. او هغه وخت کې دا خبره سپینه نه وه چې دوی چې کم انتخابي نشان دی پیډ به دوی ته میلاو نه شي. نو اوس ما ته ښکاري چې یو وجه دام وه چې هغه وخت کې د پی ټی آی هم یو یاره وه چې یاره د خلکو چې کم پی ټی آی سپورټران دي وی بخامخه کدی ایز ا پولیټیکل پارټی مخې تراله نو یو غټ سپورټ ورته ملاوي دي شي ولې یو هغه وکټم کارت چې دی هغه پی ټی آی سره هغه وخت کې وو خو اوس چې پی ټی آی پاتې نه ده ایز ا پارټی په دې الیکشنو کې برخه نه اخلي لګیا دی نو زما په خیال اوس هغه هم مغیره ختمه شوې ده او چې کوم دا تاسو سینټ خبره وکړه دا ما دا داسې ښکاري چې دا سو ممبرانو یو خواهش خو کې دي شي یو ذاتی خواهش خو کې دي شي خو هغه هم داسې سره غټ جواز نه لري او کوشش هم دا ښکاري چې اسټابلیشمنت یا بل داسې عناصر چې دي هغه الیکشن نه غواړي نو هغه د دوی دا ریزولوشنز او د دوی دا هلو زلو نه فائدہ واخلي او یو جواز جوړ کیو کې دي شي بیا هغه
هرون صاحب څه فکر کوي آیا ډیر مونږ چې څومره تجزیه ګورو او بیا د خلکو سره خبرې کیږي نو ډیر خلک دا هم وایي چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې دا انتخاباتي وشي آیا دې خبره کې څه وزن شته او کوي هم نو اسټابلیشمنت بیا ولې نه غواړي چې پاکستان د یو سیاسي ثبات په لور باندې لاړ شي
یار ما تنه کاری چې اسټابلیشمنت اوس بنا غواړي چې څنګه ما وایي چې کله سپریم کورټ طرف نه دا فیصله مخه تراله چې پی ټی آی تب د دوی بیټ نه ملایږي انتخابي نشان نو هغه نه پس خو چې کم د دوی ټولو نه غټ د وخت کې ټارګټ وو هغه اچیو شو چې پی ټی آی چې دی هغه په بیلټ باکس باندې د بلې دلاندې ټاکنو کې به برخه نه اخلي نو هغه چې یو ځل اچیو شو نو بیا هغه نه پس اوس ماته جواز داسې نه ښکاري اوس د دې دا بیټ نه ملاوي دو پی ٹی آئی کا مخ کے ہم بڑے سخت نقصان کی گی ولی اگر ریزرو سیٹوں نہ باور تنہ ملاوی گی آگے دا وجہ چی کم دا خواتین دا زنانوں کم نشستوں نہ مخصوص آگا باور تنہ ملاوی گی نو پی ٹی آئی چی دے دیر سخت اس دے وقت کے کمزور فوٹنگ باندے دے نو آگا نا پس ماتا نخ کاری چی ریاست باوز نا گواری چی انشی ریاست طرف نا دا سی سی اشاری ماتا نخ کاری او بیا ریاست بھی زما په خیال کا هغه فیصله کړی دا چې اوس په دې اتم فروری باندې بدلی ټاکنې کوي نو هغه ته بیا هیڅ څوک هم نشي ټینګې دی او ریاست پاڑی نو هر صورت کې کولې شي کا سیاسي کا باور وي کا سکیورټی حالات دي کا اسټابلیشمنت باندې کولې شي
صحیح مشتاق صاحب تاسو مخکې چې کله د هارون صاحب مخکې مونږ خبره کوله نو باغی کې د ګوندونو خبره کېده چې ولې دی نه غواړي اوس په داسې حال کې لکه څنګه چې هارون صاحب وی چې پاکستان تحریک انصاف پارټي د عمران خان چې دغه مشر دا وخت په جیل کې دی او د سپریم کورټ د حکم د لاندې اول الیکشن کمیشن اف پاکستان حکم کړو بیا د سپریم کورټ حکم په باغی باندې راغی اغه ته د بلې نشان یا د بیټ نشان چې دی هغه اوس نه ملاویږي دی په ذاتی حیثیت کې بدلی امیدواران اوس الیکشن کې برخه اخلي نو تاسو څه فکر کوي چې هغه ګوندونه او هغه کسان چې چا به ویل چې الیکشن دی اونشي آیا اوس به هغه واپس هم راشي هغه به وغواړي چې الیکشن دی اوسو شي کنه اوس هم هغه څه اندېښنې لري په دې باره کې
ټول سیاسي ګوندونه نه غواړي چې الیکشن دی اونشي ځنې دا سیاسي ګوندونه دي چې هغه تاسو غواړي چې کله تر کېن صاحب حکومت ونو هغه خراب او دغه یې ډېر خراب شو چې کله بیا دا نوی اپیسود شروع شو نو دغه پکړ دکړ بیا د خلاف دا کاروي نو هغه نه وکټم جوړ شو هغه هغه د همدردی کار استعمال کوم ما په خپل باندې ډېر سکسسفلی په کومه به سره استعمال کوم او تاسو ګورئ چې دلته کې وکړه هم یو سیټ خالی شو نو په یوه جمعیت الاسلام خامخا ګټل او هغه د دې صوبې یو غټ ایمرجنګ پولیټیکل پاور جوړ شو خدا د دې اوس چې کوم د کیر ټیکر ګورنمنت ته د نمک کې حکومت جوړ شو او پای کې د هر سیاسي ګوند خلک شامل وو او دغه د ټول سیاسي ګوندونو ته دین وغه ایکسپوز کړو هغه هم په توګه وایي چې ویشل مول ځکه چې هغه ټول خلکو وایي چې دا پیسې ورکړې شوې دي 15 کروڑا 18 کروڑا چې کوم وزارت په ډېر مهمو پای کې د پیسو ګټلو ډېر چانس ونو هغه ډېر ګڼ خرچ شو نو بیا حکومت ختم کړی شو ځکه چې هغه ډېر زیات یو بندربان شروع پای باندې د دې سیاسي ګوندونو ایمیج ډېر خراب شو او اوس د دوی سره د خپل سروایوول غم ده بل دا تحریک انصاف چې دی نو څومره یې خلاف کاروي کیږي نو هغه نور چې کوم دغه ملګری دي علاقان دي ځوانان دي سوشل میډیا ډېر استعمال کوي هغه هغه په خپل پیدا کراولي ما خیال دی ډیر تکلیف ورته وي ډیر مسلې دی ورته. خو اوس هم خیبر پختونخوا کې دا څومره چې میجر سیاسي ګوندونه دي، کچرې دغه تحریک انصاف انډیپنډنټلی دوی پرېږدي او رکاوټونه نه وي، نو زه د ډیرو سیاسي ګوندونو مشرانو سره پخپله ملاو شوی یم، هغوی دا مني چې دا غي مخه نیول بیا ډیر ګران ده.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې تحریک انصاف اوس هم د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دي هغه تر ډیره حد پورې هغوی مضبوط دي، تحریک انصاف ګوند مضبوط دی که څه هم هغوی ته اوس د بیټ نشان نه دی ملاو شوی، د هغوی به هغوی ته لکه هارون صاحب او تاسو دواړو چې وی چې هغوی به نقصان کیږي. د بحث وروستیو شیبو ته رسیږو او په دې وخت کې مونږ ورزو مردان ته، او په مردان کې د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه موجود دی او ګورو چې په مردان کې د انتخاباتو سه هلې ځلې روانې دي.
د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو ته مردان په کالج چوک کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د فروری په اتمه په پاکستان کې ټول ټاکنې یا عام انتخابات اعلان شوي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د نورو انتخاباتو په نسبت دې کال ګڼ ګڼا یا هلې ځلې کوم سیاسي هلې ځلې دي هغه په نظر نه راځي. د فروری په 14مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټول سیاسي ګوندونو او آزاد امیدواران ته انتخاباتي نخې ورکړي، د هغې وروسته چې بیا په خیبر پختونخوا او په خصوصا په مردان کې کارنر میټینګز یا د سیاسي ګوندونو لخوا چې کومې اجنډې یا پوسټرې دي هغه لګولې شوې. تا زما په شا باندې کتلی شي چې په مردان کالج چوک کې هم دغه شان ته کې پوسټرې د ټولو سیاسي ګوندونو لړاقه لګولې شوې دي، خو په خیبر پختونخوا کې نه یو سیاسي ګوند او نه آزاد امیدوار تر اوسه پورې یو غټه جلسه چې کومه ده هغه کړې.
زمونږ د سوات، پېښور او مردان خبریالانو چې کومه یو مشترکه خبره ده هغه دا ده چې د پاکستان په انتخاباتو کې چې لوی جلسې کول کوم چې د یو روایت دی هغه تر اوسه پورې که څه هم په انتخاباتو کې اوس د 40-50 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه پورې داسې کومه لویه جلسه نه ده شوې. بلخوا په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه او ورسره په خیبر پختونخوا کې د امنیت حالت هم څه ډېر د ډاډ وړ نه دی. هرون صاحب، په داسې حال کې چې د ټي ټي پي بریدونه مخ په زیاتېدو دي، څه فکر کوي چې سیاسي امیدواران به په دې اوتوانېږي چې هغوی به په آزاد توګه خپل انتخاباتي کمپینونه په مخ یوسي؟
ګوره، په خوا چې کله به ټاکنې کېدې نو ټي ټي پي طرف نه به یو قسمه بیان به مخې ته راتله چې یاره د دوی پالیسي به صحیح په دې ټاکنو باره کې، خو دې ځل لا داسې واضح بیان هغوی طرف نه نوی راغلی چې هغوی دې کې به رکاوټ اچي یا دا به همدغسې پرېږدي. نو هغه که وګورې نو داسې خطره ډایرکټ خو ټاکنو ته ماته نه ښکاري چې دوی به دوی چېرته دا دمکی ورکړې چې پولنګ سټېشن باندې به پرې ګونه کوو یا بل څه به کوو. هغوی خو پیل ورځ نه همدغه یو هغه کوي چې د دوی کوم مین ټارګټ دی هغه سیکورټي فورسز دي او هغوی سره د دوی یو جګړه ده. نو هغې کې بیا که داسې هم ګوندونه شته چې هغوی د دوی سره سمون نه خوري، ای ایم پی شو، جی وای شو یا بل داسې ګوندونه دي، نو هغوی ته یو خطر خوشته موجود شته. ولی پاکستان کې حمله وشي، برید وشي، خو بیا هغه نه پس پته نه لګي چې د پشا څوک او داسې ګمنام غوندې حمله هم ډېرې پاکستان کې شوي دي چې بیا پته نه لګي دا چې چا لاس پکې لرل. نو دې ځل هم داسې په اعلانیه یا په ډاډ خو ټي ټي پي زما په خیال داسې خطرناک خبره نه دی کړې، خو خطر شته. هغوی خپل عملیات داسې چې څنګه ووایي جاری ساتلي دي، جنوبی خیبر پختونخوا کې خاص کر دا ټانک او ډیر اسماعیل خان علاقه کې خو ډیر روزانه تقریبا د دوی بریدونه روانې، وزیرستان کې مونږ او کله کله دا فوجانو سره د دوی نښتې کېږي، خو بیا بلوچستان کې هم اکا دکا داسې بریدونه روان دي. نو هغه خو یو لو انټینسټی هغه دی انگیجمنٹ دی چې هغوی به روان وي او ما ته ښکاري چې الیکشنو کې به هم روان وي.
هرو صاحب، ستاسو مقصد دا دی چې امکان لري چې دا د ټي ټي پي لکه د مخکې په 2008 بیا 14 یا 13 کې چې څنګه بریدونه هغه سی به اونشي؟ مشتاق صاحب، دا هرو صاحب خبره په خپل ځای خو یوازې ټي ټي پي نه ده، بلکې اوس خو د حالت نور هم پسې خراب شوی دی، لکه په وزیرستان کې په کلیم الله داوړ نوم یو انتخاباتي چې ملک هم په هغه باندې یو بریدو شو. بیا په ثوابه کې د تحریک انصاف یو کس اوژل شو، موټر سایکل سورو اوژه. دغه سی په بلوچستان کې هم یو کس چې دی هغه په هغه باندې برید شوی دی. تاسو څه فکر کوئ چې انتخاباتي امیدواران چې دي یا ګوندونه چې دي هغوی به څومره د یرې او ترهې نه بغیر دا کمپینونه په مخ بوزي؟
ما خیال دی ډېر زیات خطره ده، او ځکه دا چې کوم امیدواران دي او خاص کر سیاسي ګوندونه دي نو هغوی ډېر کلاو نه راځي، خاص کر په قبایلي علاقو کې او دا زموږ چې کوم جنوبي اضلاع دي په دغه کې، او چې کوم سینټرل لیډرشپ ته نو هغه ملته نږدې دی وایټ کوي. بله خبر دا ده چې دا اوس چې کوم مولانا عبدالرحمان صاحب او د هغوی ملګري تللو افغانستان ته، هغوی هلته کې میټنګ وکړه د تحریک طالبان پاکستان چې کوم مشر دی مفتی نور علی مسعود، او د شمالي وزیرستان چې کوم طالبانو ډلې مشر دی حفظ ګل بادر، نو هغوی هم مولانا صاحب په دغه میټنګ کې په دغه ملاقاتونو کې ډېر زور په جنگ باندې ورکړو چې تاسو جنگ باندې وکړئ چې پاکستان کې انتخابات شي، خلک خپل د ووټ استعمال وکړي، خو طالبان هغوی سره په دې باندې متفق نه شو. او هغوی دا ویل چې زموږ نه طالبات دي، زموږ جنگ روان دی هلته کې، نو زما دا خیال دی چې خپل کوشش کوي چې خپل عملی جاری وساتي، خو دا هغوی سنگارو ته وینو آی هدف کار دی. او دا ځل چې تاسو وګورئ کله پاکستانی طالبان تر افغانستان ته، نو هغوی چې کوم پخوا به په عامو ځینو کې عملی کېده، نو هغوی کې ډېر کمی راغلی دی. دا هغوی دا دوه کاله کې څومره
ستاسو مطلب دا دی مشتاق صاحب چې د عام ځایونه چې کوم دي بازارونه جلسې جلوسونه تر اوسه پورې مونږ داسې نه دي پسترګو شوي، بلکې تر ډېره حده پورې طالبان دا وایي هم، یعنی تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناقانونه ګرځول شوي ډله ده، هغه هم په خپلو بیانونو کې دا وایي چې دی دا نه پنهخه کوي. په اخیری شیبو کې یو ځل بیا سیاست تر ازو، د تحریک انصاف خبرې ډېرې زیاتې کېږي کله چې انتخاباتو خبرې کېږي. هارون صاحب څه فکر کوي چې د تحریک انصاف سره چې کوم سلوک اوس روان دی، نو دا آیا د مئی نهمې چې کوم واقعیت شوي، آیا دا د هغې یو نتیجه ده چې د هغې څخه انتقام اخیستل کېږي، او آیا که داسې اوشي نو تحریک انصاف په مستقله توګه باندې د منځه یوړل شي، یعنی دا به ختم شي د سیاست نه، د دې به هیڅ مستقبل پاتې نه شي؟
داود صاحب بالکل دا حسل فیصد تصدیق شدہ خبر ادا چې نه هم مې نه پس چې کم پی ٹی آئی باندې بل وخت راغلی دی، دا د هغه وجہ دا چې اوس په کم حالت کې دا ده. په پاکستان کې تاسو تاریخ وګورئ سیاسي نو هغه کې هیڅ چرې هم سیاسي ګوندونه یا چې کم مشران دي هغه د سازشونو او داسې پالیسیانو او داسې بندیزونو د وجې کله هم ختم شوي نه دي. مونږ وو قتل مسلم لیگ نون کم حالت کے ہو اس کم حالت کے دے، پیپلز پارٹی وقت کے کم حالت کے ہو اس کم پوزیشن کے دے، نو دا وقت دے تیری گی را تیری گی دے وقت پی ٹی آئی باندې سخت وقت راغلے دے، او کی دی شی چھ ڈیر زیاد سیٹون عوام ندی پا الیکشن کے، حالانکہ سپورٹ اشتا پا خلقوں کے، خو د دې دا معنا نه ده چې پی ٹی آئی ختم شو. پی ٹی آئی بخامخا یو نیم شکل کې خپل وجود بلري،
یعنی لکه څنګه چې په یو وخت کې پیپلز پارټي سره داسې شوی او د مسلم لیگ نن خو اوس نه، یعنی بالکل تازه تاریخ دی چې په 2013 کې دې سره څه شوی. مشتاق یوسف جی صاحب د بحث بالکل اخیری شیبې دي، تاسو نوم د اخیری کوشن کوم چې تاسو څه فکر کوئ په داسې حالاتو کې چې نواز شریف هم سیاست ته داخل شوی دی او د هغه ګوند هم، یعنی د نواز شریف په مشرۍ کې هغه اوس په میدان کې دی، څه فکر کوي یعنی راتلونکي څنګه ویني چې کم خواته به لاړ شي د انتخاباتو نتایج به چرته لاړ شي؟
ګوره جی، پاکستان کو خو یو خبر ډیر ښکار ده، او هغه دا ده چې دا کم دلته کې اوس ټرن روان دی، نو سیاسي ګوندونه خو نشته، دا خو دار چې شخصي ډلې دي او دا غیزو ته کپنه وي، ما دا د کارخانی دي او دا انوستران چلی، نو دا یو خبر ده چې کم د سیاسي ګوندونو مشران دي هغه هم دا خبره مانی چې پاکستان کې د سیکورټی اسټابلیشمنت د مرزه د غی درزا د مدد نه بغیر پاکستان کې سیاست کول حکومت راتل دا ناممکن خبره ده. ځکه دا ټولو سیاسي ګوندونو بشمول پاکستان مسلم لیگ، پیپل پارټی، جمعیت العلماء اسلام، مینیسٹر ګوند، جماعت اسلامي، د ټولو کمپرمایز کړی دی او دوی به خامخا د اسټابلیشمنت سره اوږه جنګي، دوی به د غی خبره مني. او تاسو ګورئ چې تحریک انصاف په سره لکه انډغره ولا د غی سره حل شو، خو پاکستان کې یو خبره ده چې خلکو کې شعور راغلی دی او دا چې کوم مینسټری میډیا د نوای من خړې پابندې دي، خدا سوشل میډیا خلک ډېر استعمالي او چې کم یوکیټ خلک ته تعلیم یافته دي په چا کې شعور دي خاص کر ځوانان نو دا خبر یې غینه منی وس هغه چې دین دا سره خبر دي ما په خل باندې باندې خبر په باندې
یعنی تاسو مطلب دا چې اوس بدلون راغله دي په خلکو کې سیاسي شعور راغله دي د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې سر ترسي هارون رشید صاحب او مشتاق یوسف صاحب تاسو یو نړۍ مننه مشال ریډیو ته د وخت ورکولو
مهرباني
مشال ریډیو د انتخاباتو په اړه نور ډیر پروګرامونه لري د مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک کړي او د پروګرامونو په اړه خپل رائے یا کمنټس را سره شریک کړي تر بلې اونې اجازه وختونه مو په خیر
د مشال ترنو لاندې
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې